د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي او افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حمله پیل شوي.
یو کور چې څوک لګیدو هغه کې یو زنانه زخمي ده، اوسه په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپرو. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. پایل کې احمد تکنا تاسو فن سیمې انګړی خبرونه اوري.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوې. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. تلو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازت نامه چې باید درلود هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسیدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی که هم نن لسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د مظاهره ورسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. د ازادۍ رادیو د فردات څنګه د راپور لمخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پروند د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلی چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بس پنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بس پنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړ کړي دي. د ریټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لاسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړ شوي چې یو شمیر د خریسیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته لپاره ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغه څرګندونو ته ځواب وایي چې سیولې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولای وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. خغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوزي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمه مقدماتي استمایا غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه ل 11 میاشتنی ځند ورسته پیلېږي او د پداسیال کې د چې متحد ایالات د دې تاریخي حمله شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حملو وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس لدې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایا غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیه په جوړولو تروریزم او د 2906 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې دا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې پلسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزي هم وې چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیش سوی دی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل ښوولی دی. د ازادي رادیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات راکړي.
کابل نن لڅو د لاریون شاهد و. په فایل کې د خیرخانه، تایمنی او سره شمالي خلاریونونه فایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوړل. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویل یې چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره د ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدا غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی سپیتو پراکړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه خوتل شوی دی، د دې ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورته برخورد پزښت ډول باندې برخورد کړی دی او د نسبه کې سپورې هم ورته ویل شوې دي. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې خبرګون ښودل دی خو د لاریون دغه مسله یوازې په دې کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتي برچی سیمه چې د کابل لویدیز ده هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې یې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام له کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپل حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنځه کې د مقاومت د جبهې د جګړې څخه ملاتړ کړی وو او هلته یو ویلي وو چې طالبان د هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسیدلې ده خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواونه یوازې پنځیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولې او د طالبانو پر ضد په بیلابیلو ځایونو کې جګړه پای ته رسیدلې.
بل یو مردل چې د کابل په څو برخو کې پلاسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې شزی هم وی چې له طالبانو یو غوښتنه کوله چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پېښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازت نامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دی چیرته انتظار و، بلاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسیدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي.
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده، د افغانستان اصلي دښمن څوک دی، څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړه مخته یوسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري، سي هغه بیا د پاکستان ګټ خوندي کې او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې اوسي. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکال افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان لخوانه په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې بده دا خبره تر یو څه هدف ټاولې دونه په ښکاره باندې بینه کولې، خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي د دوی عام ولسی تر څنګ ژورنالیستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت رنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان طبیعي په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونو لپاره پیغام دا ده چې افغانان د پاکستانی يرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې په افغانستان کې کوي مخالف دي او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوی کوي چې پیغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو تبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان ووښت ځکه په حساس وخت کې یو حساس څیره افغانستان ته ځي چې دې مسلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچي شورا ده. د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوې سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځینې ورکړي دي، عمل ته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشران سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدل دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد دوست. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانه بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنی ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځندید ستاسو په نظر علت څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځندیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپل منځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي ځکه ستر ډېره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي. نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې هم داسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې نه کوم سیستم یې. او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پیږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي کېدای شي سبا بیرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاستړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پیږي چې اته که د دوی لاس پوڅې حکومت په افغانستان کې هغه هم باید دومره قوي نه شي دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلستاو یو لارینونو په باب د غرض د پاکستان د لاس وهنو د تورونو په اړه څرګندونه کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکو وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل سوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو ویل تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونه او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل سوې دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان سوي او په لسګونو څاروي تلف سوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په پچاپري او په سروبي او د مومانو مینا دیو توای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرمه پرتې دي. 200 مرمۍ به بیګا په دبري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبي هم دا درېش په مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګېدي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په بار سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوغې کې یو زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپیټال کې ده. یو بل ماشوم چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې مالونه په کې لګیدل لري په کورونو کې. کوم چې دغلته نګدی پوسټ دی د غونه ډز کېږي او کورونه ته نګدی دی هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نه نشي راوتل او همدارس دلته ځنګلم په کې وره بل شو هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله آزادی رادیو ته ومنل چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا راز د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سندې ویلي. خلک وایي د 2013 زیږدیز کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخي سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانی و افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنگیدو سبب بوي.
په بدخشان کې د شوبنځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د شوبنځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو خونځو یو شمېر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنه دو سره سیمه ایز طالب چارواکو د خونځو یو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې خونځو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سیوی گی او سموشت اجازه نره کوی چی شوانزی تولار سو کسا هم موج چلورنیمی میاشتی از موینی بشپری کردی وی موج خپلو درسونو تی ادامه ورکول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاریخانه دی خوانزی دی لسم تولگیز ده کون که ده. سحر وای د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړي د خپل راتلونکي په اړه خواشینه ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم. خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان نو
که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې دریږي. په کار ده چې طالبان انجونو او هلکرو ته د ښوونځي د تک او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بدخشان سیمویزو طالبانو ویلي وو چې ښځینه ښوونکې یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی، او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي، خو تر اوسه دغه ادارې فعال سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې دغه ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي، خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ځکه کې د شمولیت لپاره تذکری جوړی کی، آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکې ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوم ورځ سره ازو تذکرو لپاره ځین ماشومان لپاره تذکره اخلو، ځکه چې مکتب لپاره مکتب کې تذکری ګټي د ماشومان ته. نو کله چې دلته ازو هغه الکترونیک خونسته د ورقي تذکری هم شوبای باندې ده. ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال سي او توزیید تذکری شروع سي، ځکه چې دا ټول خلک ټول ولې لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیدو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد مل که تذکره ای که مثال پاسپورت د قطول ټول د تهجاتا زکه چې دا یو لار ده، د غلار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي، مثال ار کار کول شي کنه. مثال په وجه کې کوم چې شاک تر باندې راغی د توای ز کړه تذکره د توبو ته راغی تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې خپل وظیفو ته راغلیو. ټول همکاران موجود دي او سره دي نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. مګه ها کارونه چې موږ په خاني کارونه دي دي سه کار زخت زیات دی. موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو، پاکی کو، دفترونه مې وخت کو او نوې کار له خیر سره شروع کو.
بلوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولی وايي یو شمیر ملکی ادارو لمخ کې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان ویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو به الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه شروالې اداره، لکه د ترانسپورټ، ترافیکو، یا مطلب دغه نورې ملکی ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بخي په مغه پخواني شکل باندې. هغه څه دي اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله. هغه ادارې ووم نه کمزورې سي، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. پنن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو د ستونزو حل کوړه. دغه اسباب لګل کم پټې دا ورته برابر کړي، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو څخه چې لدریونه ډیر وخت لري، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دی پرانستل شوی او خلک لدی کبله پستونځو کیدی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 لس مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او 15000 نوي مندل شي.
تاسو زده رادیو ته غوښیاست. دوه اونیزه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس څلور نیمه بجې کېدونکې دي. مخکې تر دې چې اونیزه پروګرامونه ته ورسو د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشی شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه ورکولو ډډه وکړي. نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نملا تړستونز ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتری خولي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي بي. خو د تاوتری خولي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولې شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده. اته زمون کور